درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو به بل خبرمونې ته شراغ لاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې 8 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کیدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېرې ضروري دي. ریوټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګ د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې، نږدې 100 تنه وژل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سلطوغندي دنداري ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ، خو 22 هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو لبریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 12 توغندوی وویشتي. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید د حماس د یو مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوری چارواکی سالی الاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پنه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 توغندي د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له 3 میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري آژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه، او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوري په توپونو ویشتی دی. د جنوبي کوریا لوی درستی زول شمالي کوریا ختی سمندري سرحد ته چیرمه د توپونو تر شپېته ډيري دزي کړې دي. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبي بعد امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر 9 تر سره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا سره لري، ورپسې د جون په 10 له نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیوګینی، او د جون په 18 له ویست انډیز سره مخامخ شي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. روټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړي. دی برید وشوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستان ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته تللي افغان سینګارګري وایي هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستان راستنه شوی کډوال شکایت لري چې لا هم اوسګار دي.
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فلحه افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سو اتل سو افغانۍ قیمت لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپایي پاسداران د قص ډلې د پخواني قومندان قاسم سليماني د تلین په مراسمو کې په شوي چاودنې کې 12 افغانان هم وشل شوې دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه بریټ کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړی دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې بریټ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیري چهارشنبه د ورځې په 2:14 کې 12 افغان کډوال هم وژل شوي. د دې خبري اژانس د خبر لمخې په وژل شوو کې وایي خزيدي. ایرنا خبري اژانس د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې لقب له خبر ورکړی چې رضا نورزی، محمد قاسم احمدی، مریم تاجک، محمد متین احمدی، محمد تاجک نازنین، فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غپوری، نعمت الله سگزی، لطیفه سگزی، معصومات سگزی او رازګل علیزی د دې پیخي قربانیان دي. خو د ایران اړوند یوې بلې رسنۍ سهار په دغه 14 کې د وژل شوی افغان کډوالو شمیر دیار لس خودلې. رازګل علیزی او د هغې دوه لونی معصومات سگزی او لطیفه سگزی د دې پیخي په قربانیانو کې شامل دي. د رازګل علیزی د خور زوی میراجان ازادي رادیو ته وویل
رازګل علیزی خالم بود.
رازګل علیزی زما خاله او معصومه او لطیفه څخه لونی وی یاد مراسم د دوی کور ته په نږدې سیمه کې و. زما د خاله دوه پښتې لونی مراسم ته تللی وی ځکه هلته یې خواړه ورکول. خاله می په خپل لونو پسې تللی و چې کور ته راولي. 2:14 وشوي او هغه یې پکې وو وشل شول.
د میراجان په خبره رازګل علیزی یو سلويخ کلن او خیاط و. دی وای یو لوري معصومات څخه اتکلن او لطیفات څخه چې تر دې کوچنی و د خونځي زکونکي وو. دغه کورنۍ له 15 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د ایران په کرمان ښار کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د نورو قربانیانو په ډله کې د نعمت الله څخه د ترزوی علي احمد اتسګزی ازادي راډیو ته وویل
د قاسم سلیمانی د تلین مراسمو ته تللی و. کله چې لومړی چاودنه وشوه یوه لاره د خلکو د وتلو لپاره خلاصه وه. کله چې ټولو خلکو هغې لارې ته مخه کړه په هماغه ځای کې دومه چاودنه وشوه. نعمت الله شیخزی 15 کلن و او د کور یو زوی و. د خپلې کورنۍ د نفقې پیدا کولو لپاره ایران ته په غریبۍ پسې تللی و. د ټولې کورنۍ هیلې نعمت الله ته وې هغه هم ووژل شو.
د علي احمد اتسګزی په خبره نعمت الله 15 کلن او د خونځي د اون ټولګي زکونکي او د ورځې دوه وخت د خپلې شپه کسيزي کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره کار کولو. د پیخي پیران کې د اوشمیر افغان کډوالو اندېخنی هم را پارولي. پیران کې اوتن افغان کډوال حفیظ الله نایبي ازادي رادیو ته وویل چې 15 کال وړاندې د نامنیو د زیاتې دوه عمل له افغانستانه ایران ته کډوال شوه. خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته.
موږ د فاریاب ولایت په ویلي سیمه کې ژوند کولو. بدبختانه زموږ سیمه ډیره ناامنه وه. د چاودنو، انتحار او ورور وزنې څخه وتښتیدو. اوس دلته هم د امنیت په برخه کې اندېښمن یو. پاکستان هم له خپل هیواد څخه افغان کډوال باسي او ایران هم مخکې به په رخصتوي کې وتلو. د شورا مراسم به ملمانځل خو اوس له ویرې له کوره د وتلو جرأت نشو کولی. هر شیبه د وی پی خطر وي.
د تیرې چهارشنبه د ورځې په مسپخین په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سليماني د مړینې د څلورم تلین د نمانځنې په مراسمو کې چې ګڼ شمیر خلک ورته راټول شوي وو دوه خونړۍ چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد زیا تکل په دی اړه د ازادي رادیو پښتنو ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د وی بیانې په خبرولو سره د ایران په کرمان خار کې شوی چاودنی غندلی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دغه دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان وژل شوي او 240 راتيانو ټپيان شوي. خو دا چې د ټپيانو په ډله کې افغان کډوال شامل دی او کنه جزئیات نه دی ورکړل شوي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې په ورځ ترسره شوې. دا په ایران کې د 1979 کال د اسلامي انقلاب رئیسی تر ټولو خونړی بریدونه بل شوي. د ایران حکومت د پنځشنبې په ورځ د دغه خونړیو پیښو لامل ملي ماتم هم اعلان کړی و.
د همدغه حملو په ارتباط رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګند دي او ورڅخه انکار نشي کېدای.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات ښیي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یا د اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. موږ غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هېڅ هېواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 240 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر جون او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل عابد سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لورې د دوی پر روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځانته دا اجازه ورکوي چې د خزینه پولیسو په نشټون کې دوی پردې خزي توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د خزو پر وړاندې او د خزو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوای. نوموړي لیکلي دي چې ادعا کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې کې هیڅ څوک د فکری آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یو بل لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یو انجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړې خوشې شوې ده، دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون زینو رسنیو ته ویلی دی چې زینې ښځې په کابل کې د دوی په وینا د بد حجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تیره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کیږي.
یو شمیر دوی چې په تیرو دوه میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوی دي او په کې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسولیت ورته غاړې دی خو تر اوسه بیکار دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستانه شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه د ورته شخصیت مناسبو ادارو کې په دندو وګماري.
همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو ترڅنګ موټر چلونه مسلک دی خو تر دو میاشتو ډیر وخت وشو چې له پاکستان راغلی او بیکاره دی.
من راغلی دغه د دوه میاشتو نه وخت خبر نه ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړې ته وزو دی اړې منستات دا وز لاسې ولاس کا سکوري ما ولا چې راغلی کوم مزدوري کړي جای په جای پراته وېدا د زمنګ د دینه کډوالو غو مخړل شي.
دا شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکو د یو له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو لړ دی هم ل بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یو نیمه نه مو شو مزدور د کار نش پیدا کیږي او نشته دی دا تور هم کی سره کړي و هغه ډېر او شکر او پاره نو نور ځایګه د اوس ولادت یو شاله کارډر کې مړو دی زه کوم زمنګ نشته دی مزګه وت پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کی نو سبا وکړو سره را کی کار مارو کی ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنو دونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړی دي و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او د غشان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22 زره کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې د چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بیلابیلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تیره پنځشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپل ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 میرا په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمیر 4,93,300 ته رسیږي. په راپور کې راغلی تم کېږي چې د 2024 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 100,000 بې اسناده کډوال او 50,000 پیو آر لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یو این ایچ سی آر د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسالې ته راګرځو خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 100 واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندر خاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2,000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران لامل د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1.5 ډیر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لاره دي. د جاپان په وخت نن مازیګر 4 بجې د تایید شویو مړیو شمیر 110 تنه اعلان شو. پرون دا شمېره 4 نیوې وه. لا هم تر 200 ډیر کسان تري تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله وه. د جاپان سرلیاسم فومیو کشیدا روسه تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر 100 واوښتې وویل چې زلا اوښتو زیانونو ډیر خبرې. تر دې مخکې په 2014 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخت زلزله شوې وه چې د 2,600 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان صدر اعظم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپل ژغورون کوشمیر له 415,400 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخته یو لوی خند د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبر ورغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 469 ته رسیدلې. د فارمونو مسؤلانه او د شیدو د پروسس خواندان وایي چې له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د هیواد پکاچه د لبنیاتو د تولید د ستر فابریکا د کلن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15,000 کیلو زیات شیدې لمالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل شي.
لزینو بهرنۍ هیوادونو لکه ایران او ځینې نور هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړي دي، بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دي. کچیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان پر ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیات شي یا بیخي دا بندې شي، نو تازه شیدې بازار پیدا کوي. او که چیرې دا چاره تر سره نشي، موږ په یقین سره ویلی شو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبې فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4,000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري، ځکه پوډري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، څلور غواګانې لرم. زما تقریبا دوه کاله یا دوه نیم کاله کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لاله دا شیدو نرخ ښه لوړ و، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومره کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښته سوی دی او متاسفانه چې دلته د حیواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی، ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو دانه غوا لرم، د غوا څخه شیدل وشو د ملکو ته راوړم. مرد ما اسلامي امارت دغه غوښتنه لرو چې دغه پوډري شیدې بندي کړي. نو دغه مسلمانان ګرد دا یو غوا لري در بدر کې ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري شیدې ولا کاغه مصرف جوړي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې شپږ سوه نه څلوېښت د غوا او فارمونه سته چې د کاله یو سلو څلوېښت زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاسته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راورېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیاتک د مالدارانو سره پټن ولسوالۍ کې مجلس درلودې. دغه فارمدارانو سره کم چې په ډېرې تمنی سوي وي شیدې نه خرڅېدلې. نو پر منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅ کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر پنځو ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګار خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل:
نه نه، بادام نرخونه دي کوزي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ، 50 روپۍ لرګی دی. چاوا یې قشر دی د لرګی د جګیږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي، او چې یو بل مسلمان ته هشپې ګرمه باید تیره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته په دې تمرازم چې گوا کې را تا کار پیدا شي. کوم ورځ چې 230 افغانۍ کار وکړم، به خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمه دې خو د بیکاری او بیوسۍ لوجي د خپل کور د تودول لپاره د سون توکي نشم خستلې.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګوي بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته وړه شوې ده، او بیروزګار خلک دې رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم، زم غریب سړی د لرګي ته موسه نه کیږي. زرن جاله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زم راغ دل ته پدې زم کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او د خل دل ته پرمانه دي سره باید خل کومک وکړي، د خپل دولت باید کومک ور سره وکړي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم را واخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې لرګویو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګویو او د سکرو د لوړ قیمت لامله له غیر معیاري غازي بخاروي کار اخلي چې ځینې وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د غاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته